د ژوند رنگونه.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروانیم، د خبرونه د شفیقه یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په افغانستان کې ډیر خلک د ژمي لپاره ځینې میوي او سبزیانې په دودیزه طریقه وچوي. نن په دې خبرونه کې په همدې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. په نورو هیوادونو کې ډیر شمیر میوي او سبزیانې وچ خوړل کیږي او خلک وچوي، خو زموږ په وطن کې تنوع یو څه کم ده. په سبزیجاتو کې رومي، اسره بانجان، بینډۍ، تورایی، سابه، تور بانجان، پیاز، مرچ، نعنا او شوتله یادولی شو. په میوو کې انګور، زردالو، آلوبالو، ګیلاس، خټکی، انځر، آلوبخارا او توت عموما خلک وچوي. دا نور میوی او سبزیانې څرنګه څه وخت او په څه ډول ځای کې وچ کړو چې د خرابېدو میکروبي کېدو احتمال کم شي؟ زموږ د دې خبرونه میلمانه دي د کرنې پروسس منیجمنت او ذخیره کولو متخصص پوهندوی ډاکټر حامد سالاری او همدارس د تجارت او کرنی په برخه کې متخصص نجیب الله حبیبی. دوړو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. لمړی ډاکټر صاحب سالاری، که زموږ اوریدونکو ته تاسې اول ووایئ چې په کورونو کې میوه مثلا انګور څنګه وچ کړو چې ښه ممیز یا کشمش ترې جوړ شي؟
السلام علیکم، ډیر مننه، په خیر اوسئ تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه. کشمش اصلا د افغانستان یو عمده محصول دی چې په وچو محصولاتو کې تقریبا ډیر صادرات هم د کشمش موږ لرو او د وچو میوو په سر کې رسی. هر کال د کشمش لوی اندازه، د شنو کشمش او ترو کشمش و لوی اندازه نور هیوادونو ته صادریږي هم او په داخل کې هم غټ مصرف لري. نو په افغانستان کې تر اوسه په عنعنوي شکل د کشمش وچول دوام لري. همدا اوس د خاورو د پاسه انګور وچیږي او په خلکو کې په عنعنوي ډول یو خبره مشهوره شوې ده چې که چیرې انګور د خاورو د پاسه وچ نشي نو هغه کومې خاورې چې په انګورو کې پاتې کیږي هغه د ځینو مرضونو د مخنیوي سبب کی چې وروسته د ذخیره په وخت کې کشمش نه مریضیږي. خو دا خبر یو عنعنوي خبر ده او کوم علمي بیس یا کوم علمي اساس نه لري. دا سوال کې چې په علمي ډول خاوره خپل د میکروبونو یو منبع ده او هغه کېدای شي چې د محصول د خرابېدو سبب شي او یا په مختلفو ناروغیو د محصول د مبتلا کېدو سبب شي. نو په نورو نړۍ کې معمولا پر کشمش د لمر لاندې وچیږي په کومه طریقه چې په افغانستان کې وچیږي په همدې طریقه، ولې د پلسه دپاره هغوی معمولا د کاغذ څخه استفاده کوي، خاصتا په کالیفورنیا کې چې یو لوی تولیدونکی د کشمش دی. نو په هغې ځای کې د کاغذ څخه استفاده کوي، د کاغذ د پاسه انګور وچیږي او په دې برخه کې ځینې څېړنې په افغانستان کې هم ترسره شوې دي. کوم انګور چې د کاغذ د پاسه وچ شوي دي هغه نسبتا ښه نتیجه لري او کیفیت یې لوړ وي او پاکوالی یې ډېر وي د فلسفې د نظره ښه وي. نو په افغانستان کې عنعنوي شکل وچونه جریان لري او ډېر محصول هم په دې طریقه وچیږي. خو
استاد، څومره وخت غواړي چې انګور مو په ممیزو بدل شي؟
انګور په ممیزو باندې بدلیدل نظر په مختلفو پری ټریټمنټونو پورې اړه لري. یعنی پری ټریټمنټ نه موږ هدف دا دی چې مخکې د
دوباره بل تاسو سره تماس ونیسم. استاد حبیبی را سره د اداري او تجارت متخصص. استاد حبیبی، د دې لپاره چې خلک دا انګور باول مطرح کو یاد بکو بیا ورسته نورو میوه سبزیانو تراشو ش غټه واخیستل شي، باید څوکي چې هم له انګور په شو ممیزو تبدل شي او هم زیاته غټه ترلاسه کی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام انستاسیا او استاد ټول اوریدم کو دا په لومړي قدم کې باید اول سرټیفای سی یا ستاندرډ لایسی چې دا ډیره مهمه او اړینه خبره ده ترڅو موږ وکولای شو خپل پروډکټ نورو هیوادو ته صادر کړو. په دیننه کوردیننه افغانستان کې مشکل سونه نسته که دا چیرې په خاور باندې وچی دی استاد خبره او که په ارڅ باندې وچیږي خو ولې د بهر د صادراتو لپاره موږ اړین پاملرنه باید ورته وکړو او په عین حال کې حکومت او ستاندارد ملي اداره باید په دې اړه جوت ګامونه واخلي او باغدارانو سره مرسته وکړي ترڅو هغوی خپل دغه تولیدات او دا ستاندرایز کی او سرټیفاید کی ترڅو سرټیفاید نسی هیڅ هیواد نه مني. تاسو په شایدان یا سی په تیرو څو کلونو کې تاسو موږ جلغوزه چې دی یو مشهور توکای د زمونږ والدا هم ځینې هیوادو ته لاړه لا بیت مسرات شو دی له واجی چې هغه سرټیفیکټ نه درلوده یا سرټیفای نه وو. نو اړین خبره دا ده چې د حکومت له خوانه باید
روشانه کړي چې څنګه یې سرټیفای کړي، څنګه سرټیفیکټ واخلي، څوک دا ورکوي او دوی کوم اصول باید رعایت کړي چې همدغه سرټیفیکټ ترلاسه کړي.
دا ستاندارد ملي اداره او د نړیوال کوم معیارونه چې دي مواد لپاره چې دوی به کټه نور دنیا کې تاسو شاهدان یاست چې دوی کټګوري لري ای بی سی ډی کټګوري لري. نو هر پروډکټ نظر دی هغه په خاصیت او دی هغه په کیفیت باندې دوی هغه ورکوي، درجه ورکوي چې دا اوله درجه ده، دویمه درجه، اعلی ده، ادنا ده، که موږ تاسو په اصطلاح باندې اعلی او ادنا او معمولي. نو په دې کټګورایز باید دوی هغه سی او ډی اړینه خبره بل داده چې دا بسبندی ده. ډیری وخت موږ او تاسو پر تولیدات زی نور ملکو کې هغه بسبندی کې په خپل نامه صدرې نور وادو ته چې دا خپل هم هغه ده. نو په دې اړه باید موږ او تاسو ډیر جدي اوسو. تاسو وګورئ کله نور نړۍ یو یو ناکری په یو هغه کې پلاستیکی خلطه کې اچولې یا مثلا کمنای په کاغذ کې تاو کړی وي یا مثلا نور میواجات هر یو په جلا جلا کاغذ کې تاو کړی. ولی موږ او تاسو متاسفانه دوی په خلطو کې واچو او هغه د د بهر کې د یو کیلو په بای باندې موږ یو من یو کیلو شای خرڅو چې دا بیرته توان هم باغدار ته ده او دهقان ته ده او هم هغه څوک چې په دې باندې زحمت وباسي هغه ته ده، ځکه په خپل قیمت باندې ځي او له هغه اصلي قیمت نه ډېر په سیزن کې ډېر ارزانه ځي. او بله بدبختي دا ده چې موږ بادرونه په هغه وخت چې زموږ میوه پیک وي بادرونه زموږ همسایه هیواد بندوي چې دا خپل هم هغه ده. نو دې لپاره چې زیان وانه وړي دغه تیر کال د قندار خلکو یو ابتکار کړی و سیات انار یې وچول، د انار دانې نو دا یې وچې کړي او دا ډېر ښه بدیل ده دې لپاره چې موږ او تاسې هغه ډېر زیان ونه وینو. نو اړینه خبره دا ده چې باید موسسات، انجوګانې، دولت، ستاندارد ملي اداره او نړیواله کومک کوونکې ادارې باید په دې باندې ډیر کار وکړي چې په دا شل کلو کې ډیر کم کار شوی دی. باید له دې باید په دې ډیر کار وسي چې څنګه موږ او تاسو دغه تولیدات په ښه طریقه وچکو. ګرچه ځینې موسسات د زردالو په برخه کې، د کشمش په برخه کې د وزارت زراعت له اړخنه کومکونه کړي دي په دا شلو کالو کې، ولې بسنده نه دي. یعنی په ټولو ولایتو کې خلک لاسرسی نه ورته لري، اگر چې ډیر ارزانه پریوزي چې دا توکي یا دغه وسایل جوړ کړی شي. ولې اړینه خبره دا ده چې باید د وزارت زراعت له خوا مخانی کوپراتیفونه بیرته فعال شي او بزګران او باغداران سره مرسته وسی ترڅو په دې اړه هغوی ښه روزنه پیدا کړي او په عین حال کې بیرته بازار نمدنه واته وسی.
بله ډېر زیات مننه، سلامت اوسې استاد سالاری. ستاسو ټلیفون قطع شو خو خیر، په هغه برخه کې مو خبرې وکړې. اوس که په دې خبرې وکړو چې د انګور باید په څه ډول هوا کې وچ کړئ سو چې ممیز شي، یعنی هوا مرطوبه وي، سړه وي، توده وي، څنګه وي، کوم وخت مناسب دی؟ مثلا انګور ډېر په شمالي کې کیږي یا په کندهار کې کیږي یا هرات کې کیږي، نو کوم وخت مناسب وخت دی چې انګور وشکو او په ممیزو یې بدل کړو؟
اصلا د انګورو د وچولو د پاره د وخت مساله ځکه مهمه ده چې کله چې انګور شکول کی نو معمولا د منی موسم وي، او مهمه مساله په کې دا ده چې د انګورو د خوږوالي اندازه باید ډیره وي، ځکه کچېرې انګور د 40% نه کم قندي مواد ولري نو معمولا د هغې کشمش ډېر ضعیف رسي او هغه ډېر ګونځې شوي او کیفیت یې ښه نه وي. نو معمولا د انګورو پخوالی مهم دی. د کشمش د جوړولو دپاره انګور باید پوره پاخه شوي وي. د قندي موادو اندازه یې د 40% نه باید لوړه وي. که چېرې د 40% نه ټیټه وي نو باید د کشمش دپاره استفاده نه شي. نو د هغې نه علاوه په د رطوبت مسله په وچولو کې، نه تنها په انګورو کې، په ټولو محصولاتو کې د رطوبت مسله ډیره مهمه ده. هر څومره چې رطوبت لوړ وي همدومره د وچېدو لپاره ډیر وخت ته اړتیا ده. او چې افغانستان معمولا د وچولو په موسم کې لږ باران لري او اکثر وخت رطوبت ټیټ وي، نو لوړ حرارت په حرارت کې هم د لوړوالي لپاره موږ یو محدوده لرو. یعنی که چیرې په مصنوعي ډول په ماشین کې موږ میوه او سابه وچوو نو د حرارت درجه باید د 80 درجه نه لوړه نه شي، ځکه کله چې 80 درجه نه لوړه شي هغه د محصول د سوځېدو او د محصول د کیفیت د خرابېدو سبب کی. او معمولا که چیرې موږ اوس د لمر نه استفاده کړو او یا شنه کشمش په سیوره کې وچوو، په دې طریقه کې د حرارت درجه معمولا همدغه طبیعي درجه ده چې هر څومره د محیط درجه وي په هغې باندې کوم کنترول نه لرو. نو معمولا د حرارت درجه په دې وخت کې 25 یا 40 سانتیګرید کې وي، او رطوبت هم ټیټ وي چې همدغه د رطوبت ټیټوالی د ژر وچېدو سبب کیږي. د دې نه علاوه زه به لږ په همغه مخکینۍ مسله باندې هم بحث وکړم چې د وچولو دپاره وخت په ډیرو شرایطو پورې اړه لري. مثلا په کومه اندازه محصول غوڅیږي، په کومه پلنوالي محصول اچول کیږي د وچولو دپاره، او ډیر نور فاکتورونه لکه رطوبت او حرارت او د ټول مسایل په هغې کې فرق کوي. نو معمولا د انګورو د وچولو دپاره کوم چې په طبیعي شکل په کشمشخانو کې وچیږي، شنه کشمش، هغه په طبیعي ډول د 40 ورځو نه ډیر وخت ته ضرورت لري چې وچ شي، یعنی انګور په کشمشو باندې بدل شي. خو په ټوله دنیا کې اوس پوتاشیم کاربونیت او ایتایلولیت په نامه چې دلته په افغانستان کې هم تر یوه حده پورې غلي دي خو ډېر معمول نه دي، ایتایلولیت او پوتاشیم کاربونیت دلته د انګورو د پوډر او تیلو په نوم باندې خرڅیږي، دا کېدای شي چې د وچولو اندازه یا وخت تقریبا 50% راټیټ کړي. نو کله چې د 3% پوتاشیم کاربونیت او 1% تایلولیت محلول جوړ شي، په هغې کې انګور غوټه شي، د 15 دقیقو دپاره هغه محلول خاصیت دست دی چې په پوست باندې واړه واړه دردونه جوړوي چې هغه په سترګو نه لیدل کېږي، خو پوست درد کوي او د هغې نه د اوبو وتل اسانه کوي. نو هغه تقریبا په 40 ورځو کې
وبخښئ تاسو په خبرو کې در لویشم کله ناکله به دا دغه مواد چې تاسو یاد کړل، آیا زموږ خلک ورسره بلد دي او آیا موندلې شي په آزاد بازار کې؟
په آزاد بازار کې موجود دي، همدا اوس د کابل ښار که شته دی، په منډی کې خرڅیږي په همدې نوم باندې، خو خلک ډېر استفاده نه کړي، ډېر کم استفاده د دې محلول نه کوي. خو کوم کسانو چې یو ځل استفاده کړي وي هغه حتما بیا د دې نه استفاده کړي، ځکه چې کشمشخانه د دوو مرحلو دپاره استفاده کېدای شي. که په عام ډول په 40 ورځو کې کشمش وچ شي نو دوی کولای شي چې د دې محلول نه په استفاده په 40 ورځو کې کشمش وچ کړي، یعنی دغه کشمشخانه نه 2 برابره استفاده کړلی شي. نو د دې شی ترویج ته ضرورت شته د وزارت زراعت مؤسسات انجوګانې لکه حبیبي صاحب چې مخکې اشاره وکړه همدغه مسایل دي چې دې ته توجه وکړي او دغه برخه ترویج کړي ډېرو دکانانو ته دغه مسله ورسي ځکه دا ډېر اسانه کار دی دې کې هېڅ مشکل نه یو لنډ ساده محلول جوړیږي په هغې کې د 15 دقیقو دپاره انګور غوټکیږي او بیا زړول کېږي
بله آیا که دغه محلول د دغو موادو اندازه کم او زیاتوي دا بیا کوم منفي اغېز خو نه لري؟
د پوتاشیم کاربونیت اصلا یو مالګه ده او په صحت باندې کوم منفي تاثیر نه لري. دا د معیار د نظره د تموخ په علمي شکل کې هغه کیمیاوي مواد وي چې د بورې په شان بوره، مالګه، پوتاشیم کاربونیت او دا ټول هغه شیان دي چې جنرالی ریګارډډ اس سیپ یا ګراس دي ته وي چې په صحت باندې کوم منفي تاثیر نه لري. او په معیار کې په کیفیت د محصول کې تغییر را نه وړي د معیار د ټیټوالي سبب نه کیږي. معمولا د معیار د لوړوالي سبب کیدای شي ځکه په لنډ وخت کې محصول وچیږي، د هغې رنګ ډېر نه تغییر کیږي، هغه خپل کیفیت ساتي. نو د صحت د نظره کوم مشکل نه لري او دا تقریبا اوس معیاري شوی ده چې 3% پوتاشیم کاربونیت او 1% الی 1.5% تایلولیت محلول چې جوړ شي په ټوله نړۍ کې دغه معمولا استفاده کیږي او په معیار باندې منفي تاثیر نه لري.
ډیر مننه، سلامت اوسه استاد سالاری. استاد حبیبي، استاد سالاری د محلولونو یا موادو یادونه وکړه چې د میوو په چولو کې مرسته کوي، له ټکنالوژي څخه هم آیا کار اخیستلی شو چې خپل میوې یا سبزیانې پرې وچکو او داسې ټکنالوژي چې د کورونو هم په واس پورې مثلا یو څوک یو څو جریبه باغ لري او هغه هم واخیستلی شي؟
بالکل، ځینې ډېر ابتدایي وسایل جوړ شوي دي. په دې اړه به استاد ډېر تشریحات ورکړي ځکه زه تخنیکي ډېر نه پوهېږم، ولې ځینې موسسات وو چې دغه د زردالو د وچېدو لپاره یې ځینې ښیښې جوړې کړې وې چې ډېر ابتدایي وسایل باندې جوړېدې چې عادي شیشه وه او اوسپنه وه، یعنی ډېر ارزانه تمامېدل او دا ځینې باغداران ته ورکول او دا ځینې ځایو کې خصوصا شمالي کې او په ځینې نورو سیمو کې دا غسل تیر سوله او ښه نتیجه یې ورکړه. پغمان کې هم چنان یو څه تیر سوله او دا ډېر ښه نتیجه یې ورکړه. نو کولی شي زه بیا هم وایم چې ځینې وخت دا باغداران که واسیم ولری ولی دیتا اړتیا شته چې باید ځینې نهادونه د دوی د نصب او جوړولو طریقه روخي او څنګه راهنمایي ورته وکړي او کمراسته وسره وشي خو به ښه خبره.
ډیر زیات مننه استاد سالاری. په کورونو کې سبزی څنګه وچولې شو؟ مثلا ځینې خلک پالک یا شفتله نور نور شاندې چې وچوي، بامیاده یا بینډۍ دي، د دې طریقې هم که خلکو ته چې تر اوسه پرې دا کار نه دی کړی وروښایست، او مراوچ وضعیت څنګه دی او څنګه دوی کولی شي چې تر دې دودیز طریقې په بهتر شکل سره خپلې سبزیانې وچکي؟
اصلا په اوسنی حالت کې خټول په افغانستان کې دودیز وچول رواج دی، خاصتا د رومي بانجان وچول په د کور په سطح باندې دا یو حد رواج لري او معمولا د ژمي د پاره اگر چوز په ژمي کې هم تازه رومي بانجان پیدا کی خو ته یو حد پورې په دودیز شکل دا رواج شته دی چې رومیان وچوي، شفتل هم ته یو حد پورې د سابو په ډول استفاده کی هغه هم وچی. نو په عنعنوي شکل باندې دا سیستم روان دی، خو که چیرې موږ وغواړو چې دا په عصري شکل باندې استفاده کړو، مخکې د ټکنالوژي مسله تاسو یاده کړله، موږ کولی شو چې په یو کور کې یو کوچنی سولر ډرایر یا د لمر په واسطه وچوونکی ډېر ساده یو ماشین دی چې هغه ابيبي صاحب اشاره ورته وکړه په دې کې موږ د لمر په واسطه محصولات وچولای شو او معمولا کوم محصول چې د وچېدو لپاره تر شلو ورځو پورې وخت نیسي هغه کېدای شي موږ په درې ورځو کې په داخل د سولر ډرایر کې وچ کړو یا هم د لمر په واسطه وچون کې وچ کړو. په دې کې کوم تخنیک دومره شامل نه دی یا انرژي ته دومره اړتیا نشته ده، صرف یو کوچنی سولر ته ضرورت دی چې هغه د هوا جریان ته ادامه ورکړي او یو اندازه برخه د همدې سولر ډرایر په تور رنګ باندې رنګیږي څو چې هغه ډېر لمر جذب کړي، د تودوخې درجه لوړه کړي او په لږ وخت کې موږ تقریبا په درې ورځو کې کړلی شو چې په دې کې محصول وچ کړو. نو دا یوه مسله ده. او دوه مسله دا ده چې د محصول کیفیت او پاکوالی یا حفظ الصحه ډېره مطرح ده. په افغانستان کې حفظ الصحه ته ټول وخت دومره ارزښت نه ورکول کېږي، ول په نوره دنیا کې مخکې حبیبي صاحب اشاره ورته وکړله، په نوره دنیا کې حفظ الصحه د ټولو نه مهمه مسله ده. او یو محصول چې کله بازار ته ځي هغه د مخکې د قیمت او د کیفیت نه د هغې حفظ الصحه یا صحي اړخ مطالعه کوي. کله چې صحي اړخ یې قبول نشي نو هغه چې په هر څومره ارزانه قیمت هم وي او په هر څومره ښه کیفیت هم وي هغه د بازار په بازار کې خرڅلاو وړ نه دی. نو په ټوله دنیا کې په څلورو شیانو چې همغه یو یې حفظ الصحه یا سیفتي ده، بل کوانټیټي یا مقدار دی، کوالیټي ده او پرایس دی، دا څلور شیان قیمت او کیفیت او کمیت او صحي اړخ د محصول، دا څلور هغه شیان دي چې بازار کې اهمیت لري. خو په افغانستان کې صحي اړخ ته ډېر کمه توجه شوې ده. کوم نړیوال معیارونه چې دي همداسې موږ د کشمیر شو یو اساسي مشکل هم دا دی چې په جهانی بازارونو کې د هغوی د خرڅلاو دپاره ګډ اګریکلچرل پریکټیسز یا ښې کرنیزې چارې یو نړیوال معیار دی چې په باغونو کې باید هغه په نظر کې نیول شوی وي. تر ډېره حده په افغانستان کې اصلا هیڅ باغ نشته دی چې د دې معیار تصدیق یې د اخیستی وي. ټول عنعنوي باغداري ده، په عنعنوي شکل د هر چا یو جریبه یا کم و زیات باغداري ده، هیڅ تصدیق او شی نه لري. نو تر ډېره حده دغه شیان د محصول د نرخ او د کیفیت د ښهوالي سبب کیدای شي، محصول ارزښت لوړوي. نو په عنعنوي شکل ډېره عنعنوي وچونه په افغانستان کې روانه ده، محصول پرې مینځل کېږي نه، محصول په هغه مناسب اندازو چې باید ټوټه شي، کوم معیاري ټوټه کېدل چې دي په هغې اندازه ټوټه کېږي نه، محصول په یوه طبقه باندې نه همواري. مثلا د رومي بانجان د وچولو دپاره نړیوال معیار دا دی چې یو د رومي یوه میوه باید څلور ټوټې شي، ولې په افغانستان کې په مختلف شکل وړې او غټې ټوټې کېږي، هغه اکثره بازار نه لري. نو په دې شکل باندې هغه کوم معیارونه چې د محصولاتو د وچولو دپاره دي هغه په نظر کې نه نیول کېږي او ډېر وخت پروسس شوي محصولات د ټیټ کیفیت په خاطر او د پلتهې د نه مراعت کولو په خاطر کېدای شي چې د ځینو مریضیو سبب هم وګرځي.
بله، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د میوو او سبزیو په وچولو خبرې کوو چې عموما خلک د ژمي لپاره وچوي. زموږ میلمانه دي پوهندوی ډاکټر حامد سالاری او استاد نجیب الله حبیبي. استاد حبیبي، که په اقتصادي اړخ باندې یو څه خبرې وکړو، د سبزیجاتو او میوو د وچولو اقتصادي ګټه د وی کورنۍ لپاره کاول لدی ځای شروع کو څومره ګټه لري؟ اوس قسم تازه سبزیان هر وخت پیدا کیږي او میوه هم چې له بهر نه راځي، لیکن که یو کورنۍ د خپل کاروندې سبزیان او میوه وچی کی له اقتصادي نظر د دوی ته څومره واره داره؟
لکه څنګه تاسو په جریان کې اسې به خصن په دغه لری پټو سیمو کې هغه وګړي چې ځکه باونه لري یا بزګران دي یا باغداران دي، دوی دغه وچکالی نه مخکې د ټول کال دغه مصارف هم دغه میوه د باغداري له خرڅلاو نه تمویلېدل. ولی اوس متاسفانه د وچکالی لواجه او د بازار د نشتون لواجه دا گراف را کم سوای دی اتا شپگ میاسی دیدوی مصارف نه برا کهوی اتا کلا کلا دسی هم کیگی سی دیدوی باغداران و او زمیندارانو و کم لاغست کلی بیت آغا لاغست نه برا کهی واجه امداده سی وقت منگیات کلا سی زینی وقت بازار نشتون نه او کلا هم داغا د میوه سما روزنه او پالنه او چونه هم هغه لري ولی د یو باغدار لپاره یا یو وزګر لپاره د سما او چونه یا سما روزنه کولای شي چې د یو کال د مصارف او برسیره اته پسنداز هم دوی ولري چې کال ته دوی مثلا کولای شي زین وسایل پی جور کی او د خپل تولیداتو تا رشد ورکی. متاسفانه د اوس کلونو کې یا د ورسته کلونو کې توجه کم سوی ده په دې اړخ ځکه نور منابع زیات و خلکو مثلا خارو کې کارونه کول وظیفې درلودې ولی اوس چې بیا بیکاري کچه زیاته سوی ده نو له دې فرصت نه باید زمونږ هیوادوال ګټه واخلي او بیرته خپل لاغه ته رجوع وکړي تر څو خپل هم تولیدات لوړ کړي او هم د خپل کورنیو مصارف له همدغه تولیداتو نه پوره کړي چې استاد مختلف طریقې وښودلې او دا به ډېره ښه وي چې تاسو د پروګرام له لارې ټول بزګران او باغداران د استاد او د استاد په شان نور برنامه کې تاسو ولري دا غد نقاط ډیر مهم دي دا یادښت کې او په دې باندې عمل وکي او د دې لواجب بعد دوی دغه دوه چند زیات شي ځکه لکه استاد زه اشاره وکړه د یو تناد د رومي په وچونه کې ډیر مونږ غلرو کنه یو مونږ دوه برخې کوو هغه سم نه و چې یا کله تور راسی یا رقم او کچیر ما ستاندار لارې تعقیب کو ډیره سخت نه ده اما کار کو خو که په طریقې وکړو نو زمونږ به دغه تولیدات او زمونږ دغه هغه به تر سره کیږي یو وخت ما یو طرح جوړ کړی و د تیر حکومت په هغه کې ما سوجه وړاندې کړه هغه د بیبي ګل څه 100 میلیونه پیسې مصرف کړې او دیرش نفر ته هم کار پیدا نه کړ خو ته به ما یو طرح جوړ کړ چې 1 میلیون ډالر په ارزښت باندې زه کولای سم څلور نیم زره مېرمنو ته کار پیدا کما او هم چنان د ورځې کم از کم 50 زره کیلو تازه میوه زه بازار ترځه کما او د دې چرخ بیت د قان او خاروالی او مثلا د امنیت په کېدو کې او فاینل کې بیت د بزګرانو د خانانو د واده سبب ګرځلغه دا رقم وو چې ما وختل چې د تازه میوه تازه په تازه روز مره له باغ نه راوښ کول سي او شپې د بسبندي سي او سهار مهال مختلف غرفو کې چې په هر ازګه کې ما د ستر هوا هر ازګه کې مونږ یو وړه خاصه غرفه ولرو او په هر غرفه کې مونږ د خپل تازه میوه په بسبندي کې خرڅ کو چې 15 روپۍ پیوي 10 روپۍ او همداسې مخپوټه ځکه مونږ او تاسو کې چیرې یو تازه میوه پاک سوتره په بسبندي کې هر څوک د سترګې په ولګيږي نو هغه اخلي او کچیرې په خلی وی دغه منزل ته ضرورت لري مونږ او تاسو میوه نه لري ډیر نه استفاده کو یو غټه دا و چې مونږ د صحت لپاره هم خواص د هر څوک کولای شي چې میوه استفاده وکړي که تاسو چیرې په بازارو کې ګرځیدل یا سي حتی د بادرنګ چې سپین وي خلق ځان خاطه کشکوي ورزي او یو دنه اخلي او هغه خوري او کچيره هغه په خلي الته څونه ارزان هم قیمتي نه څوک نه څه اخیستلای
بل کم فکر کړی په زینو ځایونو کې ګروپونه ورته لګي چې رنګ ډیر تازه او خخ کار شي دا خلق جذبي زکه
بله موږ تر هدار رقم وا چې باید دغه بسبندي کې جوړ سي او د خلکو د اقتصاد برابر باندې جوړ سي مثلا یو شی موږ جوړو د درې روپیو په ارزښت باندې هغه مونږ خرڅو پنځه روپۍ باندې به ورځ تر سهاره یا زمونږ خور په ما پوښلې غرفه کې به ماسونه یي او دا پروډکټ به یو یو سرپټي ځای کې یو 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 فابریکه غوندې یو شرکت غوندې ځای کې به جوړیږي او سهار په سهار به موټر راځي دوی ته به تقسیموي او دا میرمنه یا زمونږ خور او لور دا به له خپلې غرفې نه هیڅ نه راوځي مالته به یو دربچګه کوي او د جنه به بېرته د خپل پروډکټ خرڅوي چې په دې سره هم له هر لحاظ نه ښه و نو ولې چا مونږ سره لاس نه کړ او امیدوار یو چې له خیره دا په خپل مټ باندې هر وخت سو په خپل مټ باندې دا طرحه عملي کړو.
ډېره زیاته مننه.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
حبیبی صاحب استاد سالاری د میوو سبزیو وچول او وچ خوړلې آیا د یوغي خاصیت لمنځ نه وړي؟ خاصیت پاتکی شي او یعنی ویتامینو هغه کومه انرژي چې لري هغه به پکې وي او که بنې وي؟
اصلا ټول وخت چې محصول پروسس کیږي هغه د تازه محصول په اندازه کیفیت نه لري، خاصتا ویتامینونه چې لکه ویتامین سی در حرارت په مقابل کې حساس دی، کله چې حرارت ورته ورسیږي نو ویتامین سی ضایع کیږي. او نور منرالونه او نور ترکیبات د محصول په خپل شکل باندې پاتې کیږي، لکه د پروتین اندازه، د کاربوهایدراتونو اندازه یا د قندونو اندازه، د منرالونو اندازه، دا ټول په خپل شکل باندې پاتې کیږي. بعضی تغییرات په رنگونو کې چې هغه پیګمنټونه دي، په هغه کې واقع کیږي، پیګمنټونه بعضی ضایع کیږي او ویتامینونه بعضی ضایع کیږي. نور په عمومي ډول د محصول کیفیت ساتل کیږي. مهمه خبر دا ده چې محصول د یو اړتیا په خاطر پروسس کیږي. د اصلا کچیر تازه محصول یو چا ته ورسیږي هغه پروسس ته اړتیا نه لري، خو کله چې موږ پروسس ته ځو اړتیا لیدل کیږي. پروسس اوس یو وخت به پروسس شوق و اوس پروسس اړتیا ده، ځکه همدا اوس په افغانستان کې د رومي بانجان و قیمت د کابل په بازار کې ډېر شپانه دی او د بزګر په پټي کې د هغې قیمت لس افغانۍ دی. نو په دې حالت کې بازګر مجبور دی چې رومیان پروسس کړي، ځکه په لس افغانۍ کې هغه خپل مصارف هم نشي پوره کولی. نو پروسس اړتیا ده او کله چې موږ اړتیا ته ځو ډېر وخت موږ هغه د کوالیټي برخه ګورو چې یعنی کیفیت باید په اعظمي شکل کې پاتې شي. خو بعضي پارامترونه لکه ځینې ویټامینونه کیدای شي چې هغه ضایع شي، چې هغه بیا د محصول د ساتلو په مقابل کې دومره ارزښت نه لري. او په بعضی حالاتو کې پروسس شوي محصولات پورټیفاید کیدای شي، یعنی هغه ویټامینونه علاوه کیدای شي چې ویټامینونو هغه ضایع شوی حالت هم بیرته پوره کیږي او حتی د انسان د وجود د اړتیا په اساس هغه پورټیفاید کیږي، هغه ته نور ویټامینونه اضافه کیږي چې حتی تازه محصول نه د هغې کیفیت لوړ وي.
بله.
نو تا یو حد پورې تاثیر لري هغه هم د ویټامینونو.
استاد، یوه بله پوښتنه هم له تاسو څخه، هغه دا ده چې هر شی چې وچوو باید یو وخت ولري چې باید هغه مصرف شي، وخوړل شي. مثلا که سره بانجان اوس وچکو باید تر کله پورې مصرف شي؟ او تاسو ته معلومه ده چې اکثره خلک په داسې یو خونه کې ساتي چې یخچال نه وي، طبعا یو عادي کوټه وي.
اصلا پروسس شوی محصولات ډیر وخت نظر په نوعیت پروسس پورې اړه لري. وچ شوی محصولات ډیر وخت د یو کال نه زیات د مودې پورې ساتل کیدای شي، چې هغه په شرایطو د ساتنه پورې اړه لري. چیرته چې رطوبت لوړ وي هغلته وچ شوي محصولات رطوبت جذبوي او په ډېر لنډ وخت کې خپل خاصیت د لاسه ورکوي، په پوپنک باندې او په نورو ناروغیو باندې اخته کیدای شي. خو د نیکه مرغه د افغانستان محیط وچ دی او ډېر وخت د پوپنک او یا نور خطر موجود نه دی. او دغه محصولات خپله په څو ګروپونو باندې ویشل کیږي. یو هایګروسکوپیک محصولات دي چې هغه په محیط کې آزاد ډول پاتې شي د محیط نه رطوبت جذبوي لکه کافی او یا وچ شوده او یا داس نور محصولات چې ډېر په اسانه محیط نه رطوبت جذبوي. نور کوم محصولات چې موږ او تاسو سبزیجات او میوه‌جات دي هغه د محیط نه په اسانه رطوبت نه جذبوي ځکه په افغانستان کې محیط وچ دی. نو معمولا تر یوه کال پورې په هغې کیفیت کې چې په مثلا په یوه پلاستیکي داسې پاکټ کې پوښ شوي وي چې هغه د رطوبت د داخلېدو مخنیوی وکړي تر یوه کال پورې هیڅ مشکل هم په هغې کې نه شي پېښېدلی. خو په دې شرط چې په تیاره ځای کې په وچ ځای کې تیاره وچ او سور ځای دغه درې شرایط چې پوره کړي چې ځای تیاره وي وچ وي او سور وي په هغې کې کیفیت مکمل ساتل کېدای شي او حتی بعض محصولات د دوه کالونو نه هم د زیات عمر لري. نو ډېر دغه محیطي شرایط په اړه لري یعنی مستقیم د لمر تشعاع لاندې باید نه وي چې هغه د تغییراتو سبب کړي د کیفیت او په وچ محیط کې باید وساتل شي او په ټیټه تودوخه کې ټیټه تودوخه نه ما هدف ده نه دی چې په یخچال کې وساتل شي بلکې همدغه د اتاق حرارت چې د شل او دیرش پلمند کې دی په دې حرارت کې هم ساتل کېدای شي هیڅ مشکل پکې نه پیښي.
ډیر زیاته مننه استاد حبیبي. مخکې مو په اقتصادي ګټو خبرې وکړې د وچې کمیوه وي که سبزي وي ترانسپورت به فکر کوم چې اسانه وي نسبت تازه ته وزن دي تازه شانو زیات وي لدی نظر څه فکر کوي؟
بالکل د وچه میوه ترانسپورت هم اسانه ده هم ارزانه ده او کولای شو چې هر نقطه دی نړۍ ته ورسو او زمونږ د میوه چې کچېرې په سمه طریقه وچی سي بدیل په هیڅ ځای کې نه صاحب مونږ کولای شو سیدې تاخه بازار موندنه وکړو ولی بدبختی په دې کې ده چې مونږه بسته‌بندي زمونږه په معیار برابر نه ده یا مثلا زمونږه دا وچونه ده دا معیاري سي او بسته‌بندي معیاري سي په ټول نړۍ کې زمونږه د میوه او زمونږه د محصولاتو بدیل نشته او هغه خوند او ذائقه لري په هیڅ ځای کې نه پیدا کیږي. تاسو باور وکړئ چې په نور نړۍ کې تاسو وګرځئ چې پیدا هم کوي دا ذائقه چې موږ او تاسو تولیدات لري په هیڅ نړۍ کې نه پیدا کیږي. حتی خلک د نور نړۍ خلک د کیلا او د شان وچی موږ هم کولای شو چې خربوزې یو نوع خربوزې دي چې دا باید وچی سي او حتی منې وچی کړو د منو ذائقه هم ډېره ښه ده او په ښه طریقه چې وچې سي مڼې مثلا خربوزې یعنې ځینې شیان دي چې موږ تاله فکر نه کوو
ډېر زیات شیان دي چې نورې وچوي موږ یې نه وچوو. ستاسو په خبره واقعا دې ته ولې د خلکو ور پام شوي نه دي زموږ په وطن کې
خود الکه دې ته ده چې دا رقم یو برنامه جوړ شي او کدا سنې دي که حکومت ده که زراعت ده خصوصا زراعت او ځینې موسسات که په دې اړه کار وکړي دا به ډېر هغې صرف یو هغه عامه ته ضرورت ده نور بزګران خپله هم دغونه کولی شي چې یو هغه وکړي ولې کمدا طریقه چې استاد ورته وویلې په ډېر عمل وکړي نو ډېر به ښه اندر هم برنامو ته تاسې نه مم هیله ده چې برنامې په دې اړه زیاتې کوي تر څو زمونږ بزګران له سمې طریقې نه آګاهي پیدا کړي ځکه مونږ او تاسو له ما غنانوي تاریخي استفاده کوو کوم کلی یا کومه ولسوالۍ کې چې په کومه طریقه ولا وچکړي اماره خدمت وو او که چیرې مونږ په دا نوینه طریقه باندې وچکو هم مصارف کم راځي هم دغه زروچیږي او هم پاینال کې پاک ستره راځي ځکه اوس زردالو دی په خو به په خاور باندې چول کېدل یا په ګرد خاور په کېدل اوس کې دغه نوې هغه څرغلی کوم د سولار خېخه په دې کې وچې سي ډېر زرم وچېږي او هغه رنگ او خوند هم نه خرابېږي. نو طریقې باید ورته یاد سي او د غیامت ضرورت ده باید عامه په هوونه وسی ترسو زمون بزګران په دې باندې آگاه شي.
بل سه ډېر سيادت مننه استاد سالاري. یو ځای مې ولوستل چې 50 ګرامه وچ سبزي د 1 کیلو تازه سبزي معادل دي. قسم دا مسله یو څه صحیح ده، نه پېژم چې تاسو له مسلک سره اړه لري کنه لري. د دې به بیا د انسان په صحت څنګه تاثیر وي؟ معده به تر فشار لاندې خو نه راځي، ځکه چې انسان خو حجم ته ګوري خوراکي، اما کله چې په یو شي کې مواد ډېر وي اندازې کمې، هغه خو به بیا د انسان په صحت باندې کوم منفي اغېز خو نه لري.
میوه او سابه د تاسو خبر بالکل دقیقه ده. معمولا ډېرې اوبه لري، تقریبا په اوسط ډول میوه او سابه د 80% نه ډېرې اوبه لري. نو کله چې وچیږي دغه د اوبه اندازه یې د مثلا د انګورو په برخه کې 14% تر ټیټي د 80% نه، نو تقریبا د تازه انګورو شپږ یا اووه برابره دغه غذایی ارزښت لوړی یا پاره کې هغه غلظت مواد ډیریږي. همداسې نور محصولات هم کوم په نظر کې ونیسو، نو د تاسو خبر بالکل دقیقه ده. غلظت د مواد ډیریږي او کیفیت د خوراک د پاره لوړیږي. نو په صحت باندې ښه خبر ده چې میوه او سابه د انسان د صحت لپاره د غذایی رژیم یو جز باید وي. یعنی حداقل هر ورځ انسان باید 200 ګرام پورې میوه او سابه په خپل صحی رژیم کې ولري، چې موږ معمولا میوه تر ډیره حده کله چې موسم یې نشي او ډیری قیمت ټیټ نشي افغانان د فقر د خاطر د هغې نه استفاده نشي کولی. نو د دې کوم وچ میوه چې دي معمولا هغه د تازه میوه په پرتله کم استفاده کی، لکه موږ او تاسو کچېری کشمش او انګور په نظر کې ونیسو، معمولا د کشمش استفاده د انګور په نسبت لږ ده. نو په صحت باندې د انسان منفي تاثیر نه لري. یو خو هغه دی چې کوم خاص ناروغي یو څوک ولري، مثلا شکر تکلیف که څوک ولري د هغې دپاره د لوړ غلظت ترکیبات لکه اوس د انګورو په نسبت کشمش هغې ته ډېر خطرناک دي، ځکه چې ډېر قندي مواد لري. نو که څوک ځینې خاص ناروغۍ ونه لري، د په عمومي ډول په صحت باندې کوم منفي تاثیر نه لري او هغه د وجود اړتیا ده، وجود ورته اړتیا لري، نو په صحت باندې کوم منفي اغیز نه لري.
بله سب درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري، که تاسو هم د موضوع په اړه د میوه او سبزیو د وچولو په اړه پوښتنه لرئ یا نظر لرئ، له موږ سره تماس نیولی شئ. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون او واتس اپ شمیرې اعلانوم.
د کرکټ نړیوال جام،
افغانستان د هندستان پر زمکا د درمشاله خار تر رسیدلې ده.
هلته د نړیوال جام سیالیو پترس کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي.
دغه سیالي به د اکتوبر په 1 نیټه د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې پیل شي.
آیا تاسو خبر یاست چې افغانستان او بنگلاديش څو ورځې سیالي تر سره کړي؟
دواړو لوبډلو تر دې دمه 14 نړیوال سیالي کړي دي، چې شپږ افغانستان او اته بنگلاديش ګټلې دي.
خدا ځل د کرکټ څارونکو او مینوال لدی عمل له افغان لوبډلې ډېر هیل لري چې سیالي په آسیا کې دي.
په تیرو دوو نړیوال جامونو کې افغانستان یوازې یو لوب ګټلې، چې هغه هم په 2015 زیګدیس کال کې سکاټلند ته ماتې ورکړې وه.
دا ځل افغانستان په تمریناتي سیالي کې سریلانکا ته سخت ماتې ورکړه. دغه پیل د کرکټ افغان مینوال سډیر هیلمن کړی.
له ازادي راډیو سره اوسئ. زموږ سپورتي خبر اعلان مو د کرکټ نړیوال جام د سیالیو له ډګره وخت په وخت خبر ساتي.
ازادي راډیو څلروش ساته.
زموږ ته خبرونه ملمانه دي په هندوی ډاکټر حامد سالاری او استاد نجیب الله حبیبي. د ټلیفون شمیره اعلانومه که چیرته له زموږ له متخصصو ملمنو څخه پوښتنه لرئ، نو په دې ټلیفون او یا د واتس اپ شمیره له موږ سره تماس ونیسئ. 00 4 2 2 2 5 0 یو د واتس اپ شمیره مو ده. 00 4 2 2 2 5 0 0 یو د واتس سب شمیره یو ځل بیا تکراروم 00 24 12 شپږ 01 0 1. موضوع هم بیا وایم چې د میوو او سبزیو وچول اوریدونکو اشتا ځان راو پیژنې.
السلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ صاحب.
عبدالحنان مومن یم، اړیکه مې له کندهار ولایت نیولې ده. سروان صاحب څنګه؟
شکر دی، سلامت اوسې. مومن صاحب، د موضوع په اړه څه پوښتنه لري؟
سروان صاحب، موضوع روښانه کړه، ځکه تاسو مې نیر چې نشرات په
1200 مخکې هم درته وویل چې د سبزیو او میوو د وچولو په اړه خبرې کوو. تاسو په خپل میوه یا سبزیانی په کور کې وچوي؟
بلی بلی. او سروان صاحب، لسته بلغه موضوع تر اوسه یو خبر کوم چې د اساس نشرات پر 1200 باندې کار نه کوي. ورته دا خو یو غو مخري
شاید تاسو نه شایو ریدل ډیر اړین کو خوای چې اورې خیر. خو بیا به تخنیکی همکارانه ته وایي چې
هغه په باندې امریکا غشنه رادیو کار کوي. سروان صاحب
سیده، موږ به خبري وکړو. نو از ما پوښتنه ته ځواب وایي چې تاسو په خپل کور کې سبزیان؟
سروان صاحب، موږ خپل دغه انګورو دغه خپل انګورو چې جناب سروان صاحب هغه د نور دغه ملانو چې مشکل نه داسې بیا کشمش تخکو دا کشمش په نورې وادو ته ځنه
بل انګورو.
بله،
بل انګورو نور څنګه نور سبزیانی یا نور میوه هم چوي دي ځان لپاره، د کور لپاره، په ژمي کې د خوراک لپاره؟
د کور لپاره به سروان صاحب د بینډۍ نه پېژم، دلته خو بینډۍ ورته وای کنه. دا به وچی خلک چې دا بیا دلته د ژمي وسافه چې ویژه کنه، زکه تاسو مال میشتي دی وی خو ګرانی ده. نو په دا خاطر باندې چې خلک دغه سره مخامخ نشي، بیا دغه بینډۍ وچی، نو بیا یو شپه پچېری. په دا خاطر باندې ځکه هغه چې بیا وچی هغه نو بیا ډېر شخوان کوي.
سره بانجان یا رومي نه وچوي؟
دا مو چې څاروان سب ځکه په ژمي کې بیا دغه لاندور میان کچېرم پیلا کې هغه بیا ډېر قیامت وي. نو په دا خاطر باندې بیا دا رومیان وچی.
صحیح، ډېره زیاته مننه مومن صاحب چې ټلیفون مو کو کور ودان ور بشو. درنو ملمنو ته استاد حبیبي، تاسو مخکې د بسته بندۍ او پروسس خبره وکړه چې موږ ته مشکل لرو، سره له دې چې پری وروستیو کلونو کې دې برخه ته مې څه پام وشو، لیکن ولې موږ نشو کولای چې په دې برخه کې پرمختګ وکړو؟ دا خو که یو پانګوال یو شتمن په خپل په دې برخه کې پانګونه وکړي، نو تاسو مخکې وویل چې افغانستان په دنیا کې بې ساري میوې لري او که هر ځای ورسی شي نو په ډیر لوړ به خرڅی شي. نو ولې په دې برخه کې کار نه کیږي؟ دا ټکنالوژي ډیره ګرانه ده، که څه دلیل دی؟
جناب سروان صاحب، تاسو ته معلومه ده چې موږ سړې خونې نه لرو او د بسته بندۍ لپاره یو بزګر دومره واس نه لري چې دا که بسته بندۍ کې او هر یو جلا جلا په یو کاغذ کې تاو کې دا ډیر ګران او تپې وځي. او بدبختانه زمونږه زغه د محصولاتو د راټولولو سیزن د سیو سیزن وی چې بزګر ځتینو.
بله،
محصولات
که لکه دما منصور دا چې پنګوال یا شتمن خلک ولې دا کار نه کوي؟ غوی چې فابریکې لري په نورو برخو کې لري، ولې په دې برخه کې پنګونه نه کوي؟ ځکه چې ستاسو له خبروم د سیمالي میږي چې په دې برخه کې ډیره ګټه ده که چیرته څوک د پروسس وسایل راوړي او د افغانستان کې نصب کې، نو پخپل کولای شي چې همدغه میوه او سبزیانې له کاروانګرو واخلي او پخپل صادر کړي.
مشکل دا ده چې موږ خپل تقریبا د 3000 ټنو سړخونه جوړ کړی، خو اوس غیر فعال ده او تقریبا کم $2,000 ډالر هم په مصرف پر اوس هم غیر فعال ده. مشکل پکې دا ده چې د برق نشتون وو، ځکه دا سړخونه په برق باندې چلیږي او کچېره موږ په ډیزل باندې چلوو دا به ډیر ګران فیوزي او موږ نسو کولای چې دا اغه کومګه یو کال دوی کې پیاز د ټوکیو ورواچ ولا ولې توان مکه په ډیزل باندې نه کېده. او منظم برق تاسو ته معلومه ده چې منظم برق په افغانستان کې نشته، او کچېره برق نه وي، کچېره یو 2 ساعت لپاره برق قطع کیږي نو ټول محصولات خرابېږي. او هغه یو اتوماتیک سیستم باندې سړخونه چلیږي چا باید د حرارت مخفل درجه نه زیات سینه کم سی او اتومات باید خپل حرارت وساتي. نو دې لواجه یوازینی غټ مشکل دی د برق ده، چې د برق او منظم برق نشتون لواجه ډیرای شتمن کسان هم زړه نه ښه کوي چې په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي او چا چې سرمایه ګذاري هم کړې ده له ستونزو سره مخ شوي دي، حتی تاوانونه وراوښتي دي. ولی په هر حال دې ته کار کول لازمه ده، باید کار وسي او له هغه سکتورونه چې په دې اړه مسئول دي لکه برېښنا سوه لکه حکومت سو، باید هغه څوک چې په دې عرصه کې کار کوي ورته برق منظم برق ورکړل شي تر څو له دې پدیدې سره مبارزه وکړو او کرا کرا خپل هیواد ځان بساینه باندې بدل کړو. او مونږ ډیر ضرورت لرو خپل تولیدات، مونږ ډیر تولیدات لرو خو یو میاشت دوام نه کوي. که چیرې مونږ سړی خونی ولرو هر څه مونږ کولای شو بیرته خپله مونږ کړو. تاسو مونږ تاسو شاهدان یو مونږ مڼې په پاکټ په یو سلو شل روپۍ خرڅېږي او په باغو کې اتیا روپۍ تر سل روپیو. ولې هماغه مڼې چې کله نورې وادونه راځي خصوصا له ایران او له نور ځایونه هماغه مڼې مونږ خپله همدغه تاس چې بیرته اخلي په پنځه سوه یې اخلي یا شپږ سوه یا حتی تر زر روپۍ یو من اخلي. او دا په داسې حال کې ده چې مونږ خپله خرج کړي په سل روپۍ اوسېږي یو من، او مونږ بیرته یو کیلو اخلو په یو سلو شلو یو سلو پنځوس روپیو. نو خپله دننه په کور کې هم دې ته اړتیا ډېره ده. ولې خبره د سړکونو د نشتون ده، سړکونه جوړې شي نو دا مشکل به هم حل شي.
ډېر زیاته مننه استاد سالاری. دوه پوښتنې یو ځای در کوم. یو خو دا ده چې څنګه پوه شو چې دا کومه میوه چې موږ وچه کړې ده، که زردالو دي یا هر څه بل دي، څنګه پوه شو چې دا سم دي؟ یعنی خراب شوي نه دي؟ کله ناکله چنجي کوي، کله کله خوساکیږي، خرابې شي. یو د شاید برسیره صحیح په داخل کې خرابې یو دا مسله. او بل در چې مخکې استاد حبیبي هم اشاره وکړه، په نورو هیوادونو کې ډېرې میوې او ډېرې سبزیانې وچی شي. زموږ خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې نور کوم شیان وچ کې چې هم ګټه وکړي، هم له دې اوسني سختو شرایطو کې چې هر څه ګران دي او اقتصاد خراب دی، د دوی گزاره هم جوړه کړي؟
لومړی پوښتنه دواب کې به دا وایم چې د وچیدل شاخصونه مشخص دي. کله چې یو محصول وچیږي د هغې د رطوبت اندازه مهمه ده. یعنی په اکثر حالاتو کې د سبزیجاتو په برخه کې رطوبت د 8% نه باید ټیټ وي، د میوجاتو په برخه کې د 14% نه رطوبت باید ټیټ وي، ځکه یعنی خپله د محصول رطوبت، یعنی د اوبو کچه د محصول، که هغه زردالو دي که هغه انګور دي، د محصول د رطوبت کچه باید د 14% نه ټیټه وي. دا یو مسله ده. او دوام که چیرې محصول په مناسب محیط کې وچ شي، د وچیدلو په جریان کې د هغې د خوسا کیدلو خطر ډیر کم دی، خاصتا کوم شیان چې په افغانستان کې وچیږي لکه زردالو، انګور. او دا محصولات معمولا د وچیدلو په وخت کې د دې خوسا کیدلو خطر ډیر کم دی، ځکه چې هغه محیط د فنگس یا د امراض رشد ته برابر نه وي، نو د خوسا کیدلو خطر کم دی. او دوهمه مسله دا چې په نور دنیا کې ډیر محصولات وچیږي، په افغانستان کې کم. یو د اصلي مشکلات نه دا دی چې د موږ خلک تر اوسه تنها په عنعنوي شکل باندې صرف د لمر په واسطه د وچولو سبلات دي، او دا طریقه ډیره پخوانۍ ده. یعنی حتی د زرګونو کلونو نه هم دا طریقه رواج لري، او هماغه عنعنوي طریقه په افغانستان کې اوس هم استفاده کی. په داسې حال کې چې د وچولو دپاره بیلابیلې طریقې اوس دي، د هغې نه باید استفاده وشي. مثلا د خربوزې او د مڼو او د نور ځینو محصولاتو د وچولو ته تاسو اشاره وکړله، په افغانستان کې اگر چې خربوزې ته یو حده وچیږي، ولی په نوره دنیا کې د خربوزو او د خوږو محصولاتو د وچولو دپاره د یوې طریقې نه استفاده کیږي چې ازماتیک دیهایدریشن هغې ته ویي. په هغې طریقه کې قند یا بوره استفاده کوي، د بوره محلول جوړیږي او بیا په هغې کې محصول اچول کېږي د یوې مودې دپاره چې د چاکلیټ غوندې یو محصول د هغې نه لاس ته رسي. نو هغه چاکلیټ غوندې محصول اگر چې وچ شوی محصول دی، د تخنیک دا دی چې قند یا بوره دغه محصول ته داخلي او په مقابل کې اوبه وباسي، کله چې غلظت د قندونو په کې ډېر شي هغه خپله د میکروب په مقابل کې مقاوم کېږي، ځکه په لوړ قندي موادو کې فنګسونه رشد نشي کړلی. نو دغسې طریقې چې لکه دا یو یما مثال وویل، یا د ځینو تجارتي تونل ډرایرونو یا تنل ډرایر چې دي داس د تونل په شکل باندې وچاون کې ماشینونه دی لوی لوی،
بله صاحب،
چې دا نه استفاده وشي.
ډیر مننه استاد، سلامت اوسه. نور نو د خبرونې وخت هم دومره پای ته ورسید. له پوهندوی ډاکټر حامد سالاری او استاد نجیب الله حبیبي څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
मस्त केक सालो मेरा शीरे बेक सालो मेरा मस्त मस्त केक सालो मेरा शीरे उड़े अल्लाह शीरे बेक सालो मेरा رب دې زما خوشاله یې کړ،
شرنگ دی جڑو سر بپتی بینم شرنگ دی جڑو سر بپتی بینم شیرے وڑے سالو میرا وڑ مست مست کے کی سالو میرا وڑ شیرے وڑے سالو میرا وڑ مست مست کے کی سالو میرا وڑ شیرے وڑے اللہ شیرے وڑے سالو میرا وڑ مست مست کے کی 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 سالو میرا وڑ مست مست کے کی